نه د ازادي رادیو پر اکسپټون کې ماشين کې پریخي او کور مو ودان پیغامونه تل راته پریږدي چې مو غوښتي وی کول شي چې په دیش مې راته پیغام پریږدي 00422211211 15. په همدې سره د خبرونه دوه منی مایته ورسېدو وړاندې په دوه منی مایي کې مو د طالبانو په راتلو د خزینه خبريالانو فعالیت کتنه کړې خو اوس پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن یو بار بیا له افغانستان څخه د خپل پوځیانو د ایستلو دفاع وکړه. بایدن دا څرګندونه پرون په پنسلوانیا ایالت کې وکړې. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر نن قطر ته ځي چې د دغه هیواد له چارواکو سره له افغانستان د پاتې فرانسوي وګړو د ایستلو په اړه خبرې وکړي. جان لودریان دوهې ته تر روانې دوه مخکې پرون طالبان په درواغو ویلو تورن کړل. په کندهار کې د خیر شیګنې د یو بې پرې بنسټ مشره فهیمه رحمتي وایي چې طالبان تیر شپه کورته وروښتي او ورونه یې ورته ډبولې دي. د اسرائیل پولیس وایي د هغو شپږو فلسطینیانو له ډلې چې له یو زندان څخه تښتېدلي وو څلور تنه بیرته نیول سوي دي. دغه بندیان تیره دوشنبه له یو زندان څخه د سمڅې د لارې په تیښته بریالي سوي وو. د امریکا متحده ایالاتونو له سعودي عربستان څخه خپل پیټرویت هوازه توغندي او ډیر پرمختللی رادار سیستم ایستلی دی. د عراق د کوردستان امنیتي چارواکي وایي د اربیل پر هوایي اډه چې امریکایي پوځیان پکې دیره دي د بې پیلوټ الوتکو بریدونه سوي دي. په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې خبر نه دی ورکول سوی.
قدرمن دوستانو السلام علیکم، زه اجمل اندیم او د مخکخو خزو د دیونی په خبرونه کې مو هرکلی کوم. مګه هر اونۍ د مخکخو خزو په پروګرام کې دوه تنه افغان میرمنې یا نجونې چې په بیلابیلو برخو کې کار کړی فعالیتونه یې کړي راملمنې کوو. له هغوی سره د دوی په کارونو، د دوی په ژوند او همدارنګه په دې چې د راتلونکي لپاره څه تمې لري، څه هیلې لري خبرې کوو. همدارنګه اوس چې په افغانستان کې یو لوی سیاسي بدلون راغلی دی، په افغانستان باندې دا مهال طالبان واکمن شوي دي. هغه ډله چې د ښځو سره د چلند په برخه کې پرې پخا یو لړ انتقادونه موجود و، اوس به افغان ښځې څه ډول خپل حقونه ترلاسه کوي؟ آیا طالبان به هغه ژمنې چې د ښځو د حقونو زده کړو او کار په برخه کې کړي پر ځای کړي که نه؟ دا هم په دې خپرونو کې زموږ موضوعات دي. دا اونۍ دو اغلو او قدرمنو زموږ بلنه منلې ده. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون پخانی غړي او همدارنګه خبریالی فوزیه وحدت، او بل هم را سره فوزیه یونس کاکړ ده چې دا د زابل د ولایتي شورا د دریمې دورې استازی وا او د زابل د ولایتي شورا وکیل وا، غړیتوب درلود. اوس را سره فوزیه یونس کاکړ د ټلیفون لالارې یو ځای شوې ده. اغلی کاکړ، ستړي مشه خبرونه ته لومړی خو مننه کوو چې زموږ بلنه مو منله او خبرونه ته راغلی. داینه به راپایل کو چې اوس د خپل ژوند په اړه باندې راته ووایي. تاسو د زابل د ولایتي شورا د درېمې دورې وکیله وی، اوس راته ووایي چې ژوند مو څنګه دی، چیرته کار کوئ، نه یې کوئ، مهرباني وکړئ.
تشکر، مننه تاسو ته سلامونه، او د تاسو د رادیو د خبرونې لارې نه ټول معزز امتنان ته سلام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فوزیه انس کاکر یم، د زابل ولایت د ولایتي شورا دریمه دوره وکیله. نو زبا د خپل ژوند او د خپل دورې چې کله زه سره کوم وکیل شوم تاسو ته معلومات ورکوم. دا خو اولین دوره، اولین پروژه وه چې په افغانستان کې، په ټول افغانستان کې پلی شو، چې ولایتي شورا، ولسي جرګه او مشرانه جرګه منځته راغی. خوشبختانه زه پخوا د ډاکټر نسایي ولادي وم په زابل کې، او کله چې ما هغه مریضان تداوي ډېر وکړ او هغوی ما ته وویل چې تا ځان کاندید که موږ د تا ته رای ورکوو، نو ما ځان کاندید که چې بهترین رای د زابل نه په اول دوره کې مې ویول. او په واز اوره کې چې دا پروژه نوی و څوک د سي سم معلومات نه درلود. کله چې مش یو سو ورکشاپونه واخسته په دې او په دې چې مش باید څه کارونه انجام کو او ولایتي شورا هغه پول دي چې د خلکو ځخ حکومت رسوي او د حکومت خلک ځخ ملت رسوي.
مننه کو فوزیه وحدت چې خبریاله ده د افغانستان د انتخاباتي د انتخاباتو د شکایتو د کمیسون پوخانی غړې ده، دا هم را سره ده. اغلی وحدت ستړي مشي، تاسو ته مخبرونه ته هرکلی وایو. له تاسو به دا واورو چې څنګه د اوس د خبریالانو د خزینه خبریالانو ژوند، ته د یوې خزینه خبریالې په توګه اوس په څه ډول یو وضعیت کې؟
ډېره مننه کوم، تاسو ته خپل سلامونه وړاندې کوم، ستاسو مېلمانه تم په پروګرام کې. متاسفانه د طالبانو له حاکمیت وروسته خبریالان په افغانستان کې تقریبا کبوږې فیصدي وسنجو او یو ساده لکار لاس پر شوي دي او په کورونا کې اکثر خبریالان په کورونا کې ځینې، یعنی دا ډیر کم پیدا کیږي چې دوی به بهر هیوادونو ته وتلي وي، هغه هم په ډیر بد وضعیت کې کورنۍ دلته وي، هغوی هم په تشویش. اما هغه کسان چې دلته وي په ډیر بد وضعیت کې په سر وړي، متاسفانه اوس هغه څه چې موږ فکر کولو، هغه څه چې طالبانو خپل موږ سره ژمنه کړې وه چې ازادي بیان به پر خپل ځای باندې وي، موږ به کار نه لرو، موږ به د خبریالانو ملاتړ کوو، هغه څه هغه وضعیت نشته. اوس ازادي بیان خپل مفهوم متاسفانه له لاسه ورکړی، خلک ویریدلی دي. خبریالانې په مجموع کې وخت چې ګوري چې وهل کېږي، ډبول کېږي، له کار لاس په سر کېږي او په کورو کې دي، نو په مجموع کې د خبریالانو وضعیت په افغانستان کې ښه نه دی. دا نه یوازې دا چې امارات، بلکې هغه وضعیت هم په دوی باندې بد اغیزه کړې ده. نو په همدې دلیل باندې ځینې په کورونا کې او ځینې هم له هیواده بهر وتلي دي.
کابل کې د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد خبری کنفرانس درلود، په دې کې ښځو اشتراک درلود، د ښځو په تړاو پوښتنې وشولې. فکر نه کوي چې دغه علامې مثبتې علامې دي او د دې نه دا ښکاري چې طالبان غواړي چې ښځې خبریالانې موسی، د ښځو اړوند مسایلو د هغوی په ازادیو باندې خبرو او بحث ته چمتو دي؟ څه فکر کوي په دې اړه؟
یعنی ډېر به وخت ووسي چې موږ ووایو چې دوی په یوازې په یو کانفرنس کې چې له وخت راغلي تر دې مهاله دا به ولین کانفرنس وي، هغه څه چې تاسو ویایي چې ښځې پکې ګډون کړی و لومړنی خبری کانفرنس به ووسي. متاسفانه تر دې مهاله کومې ژمنې چې طالبانو کړي دي موږ نه دي کتلي چې جامع عمل واغوندي. دا موږ نه شو ویلی چې یوازې په کانفرنس کې ګډون کوي. تاسو وګورئ پوهنتونونه هم د اوس که شروع کېږي په څه وضعیت باندې شروع کېږي. مکتبونه بندي، دفترونه دولتي ادارو کې تر اوسه پورې د دوی لپاره کوم مشخص میکانیزم نشته چې ښځې باید ورشي ګډون وکړي. په نورو برخو کې چې ښځې فعالې وي، شخصي ادارو کې حتی دوی ویریدلې دي، وخت شتاف دولتي ادارو کې ورته اجازه نه ورکوي او د میکانیزم په لټه کې یې، نو هغوی طبعا شخصي ادارو ته هم نه ځي. یعنی د ښځو په برخه کې فعالیتونه په ټپه درېدلې دي، یوازې نرسانې او ډاکترانې خپل فعالیتو ته ادامه ورکوي. نو په مجموع کې موږ خوشبینه نه یو دی ته چې طالبان ورو ورو موږ ته حق ورکړي. موږ تر دې غوښتنې کې یو برابر حق غواړو. زه نه غواړم چې په یو زما یو خور معاصله د هغې په ذهن باندې تاثیر ولري. تاسو به نن عکسونه کتلي وي، ځینې پوهنتونونه شروع شوي دي. په پوهنتون کې په سنف کې پرده تاسو اچولې ده، پردې دې خواته نارینه ناستې، دې خواته ښځینه ناستې. تاسو خپل فکر وکړئ، په یوه دروازه راننوځئ په محیط کې د پوهنتون به سره یوځای وایي، اما په سنف کې درته پرده اچوي. دغه ډول محدودیتونه د دې تر څنګ د اداراتو په برخه کې چې دوی وایي موږ په لوړو بستو کې دوی ته اجازه نه ورکوو، په کابینه کې دوی ته برخه نه ورکوو، دا هغه څه دي چې موږ د اندېښنې سبب ګرځېږي. نو اوس په ډېر وخت کې چې موږ خوشبیني وښیو چې د طالبانو امارات به ښځو ته هم ونډه ورکړي. لکه نن د بلخ لاریون د تاسو مثال در کوم، ښځینه ووتل خپل غږ پورته کړه، رسنیو ته پکې اجازه ورنه کړل شو چې د هغوی غږ انعکاس کړي، د خبري پوښښ لا نه راولي. دا خپل ټول د دې سبب کیږي چې موږ اندېښنه ولرو په دې برخه کې.
فوزیه یونس کاکړ، تاسو ته براشو مخکې زموږ بلې همکاریم بلې میلمنی اغلی وحدت هم وویل چې لا ډېر د وخته دی چې دوی خوشبین ووسي. تاسو څه فکر کوئ راتلونکي په اړه باندې؟ تاسو د ولایتي شورا غړي وئ په زابل غوندې یو ولایت کې، فکر کوئ چې په زابل کې به بیا داسې شرایط چې ولایتي شورا به وي او هغې کې به ښځینه غړي وي؟
تشکر مننه د تاسو د سوال نه. زه فکر نه کوم چې بیا په ولایتي شورا کې په زابل کې بیا دا ولایتي شورا فعال شي او هغه خویندې چې ښځینه حالته دي هغه په خپل دنده سرته رسي. ولې د اسلامي امارات هر بیانیه چې ورکوي ښاغلي ذبیح الله مجاهد، د دوی خبرې تر همان پورې ډېر فرق لري. کله چې یو ابلاغیه پخ شوي چې موږ ښځو ته احترام لرو یا ښځو موږ غواړو چې اسلامي په چوکا کې دوی خپل دندې ته سر رسوي، او کله چې اصلي حقیقت ځای راځي حالات بل رقم وي او موږ د هېڅ خوشبینه نه یو.
فوزیه جان، اوس تاسو راته دا ووایئ چې څه فکر کوئ چې د طالبانو په وړاندې افغان ښځو ته د خپلو حقونو د غوښتنې د مبارزې لپاره څه انتخابونه په مخ کې شته؟
زه فکر کوم چې مدني حرکتونه اوس شته. موږ خپل غږ د مدني حرکتونو له لارې د لاریونو له لارې پورته کوو تر څو دوی هم زموږ حق او حقوق د دغې په نتیجه کې د لاریونو په نتیجه کې راکړي. د دې تر څنګ زه فکر نه کوم چې طالبان به هغه قیدات او هغه محدودیتونه چې په تېرو شلو کلونو کې لاسته راوړنې ښځې درلودې، هغه وضعیت چې دوی مخکې د شلو کلونو نه دوی حاکمیت درلوده، د خپل حاکمیت په وخت کې دوی په ښځو باندې وضع کړې وه، هغه محدودیت په ښځو باندې وضع کړي، ځکه دوی د نړیوالې ټولنې مرستې ته اړتیا لري. دوی د خپل حکومت دوام لپاره مجبور دي چې د نړیوالې ټولنې غوښتنې او معیارونه چې د یو حکومت د جوړېدو په برخه کې باید دوی په پام کې ونیسي دوی هم رعایت کړي. هغه د ښځو حقونه دي، هغه د بشر حقونه دي، هغه ښځو ته د کار، تحصیل او نورو موضوعاتو چې باید پکې برخه ولري ښځې، هغه دي. دا ټول هغه موارد دي چې زه فکر کوم طالبان هم پې فکر کوي. یعنی دومره نه باید موږ بدبینه واوسو چې طالبان به کاملا ښځې له جامعه ټولنې څخه حذف کړي.
فوزیه یونس کاکړ، له تاسو نه به دا وپوښتم چې طالب ویان ذبیح الله مجاهد په خپل خبری کانفرنس کې څو ځلې د ښځو د وروستیو اعتراضونو او د ښځو د حقونو په اړه باندې د طالبانو د لیدلوري په برخه کې د خبریالانو له پوښتنو سره مخ شو. یوه خبره چې د په بیا بیا پینن ټینګار وکړه چې ویلې افغان ښځې دوی ورته هغه حقونه ورکوي چې دوی همیشه وایي چې د اسلام په چوکاټ کې، او وی ویل چې اوس باید افغان میرمنې یا افغان ښځې د یو څه وخت لپاره دوی ته وخت او فرصت ورکړي څو دوی خپل حکومت اعلان کړي، خپل حکومت جوړ کړي، او هغه مسؤول چارواکي او مسؤول ادارې معلوم شي، او بیا هغوی ته دوی خپل غږ ورسوي او غږ واورېدل شي. تاسو ته د ښاغلي مجاهد دغه خبرې څومره د قناعت وړ دي که نه دي؟
تاسو وایم چې رښتیا هم کله چې د دوی حکومت سم شي او د دوی کابینه سم شي او پاکیان هم چې دا اوس دوی وایي په هر ابلاغیه کې دوی وایي چې موږ د ښځو حقونه ورکوو، که دا پاکیات وي او دا گفتار عمل سره یو ځای وي خو ښه به وي، او که دا وایي چې د دوی حکومت سم شو او د دوی کابینه هم حکومت امارات اسلامی په افغانستان کې پیاده شو او بیا د ښځو حقوق ته بیا په درنه سترګه ونه کته او د دوی حقونه نه ورکول، بیا مشکلات خلقیږي. بیا خو موږ هر رقم چې هلی ځلې وي هغه ښځو چې وتلې دي په مبارزه کوي او زموږ حقونه دي، بیا موږ په خپل مبارزو ته دوام ورکوو او تر هغه پورې مبارزه کوو چې زموږ حقونه موږ خپل ترلاسه کړو.
ډېره زیاته مننه. اغلی وحدت له تاسو نام کام دا او پختم نه پیغم تاسو دی بنندې خاغلی مجاهد سرګندونی اوریدلی په دې خبری کانفرنس کې دمګړی د یوازینې څوک دی چې د طالبانو پاسته زولې له رسنیو سره ډیر په تماس کې خبری کانفرنسونه ورکړي. د دې په دې خپل نننی خبری کانفرنس کې څو ځلې د ښځو د حقونو په برخه کې همدارنګا د افغان میرمنو او غونجونو د ورستوي اعتراضونو په برخه کې له پښتنو سره مخ شو، ام د برخورد په برخه کې چې ولې ورسره داسې برخورد شوی دی، ام په دې برخه کې چې دوی ته دغه اعتراضونه د منلو وړ دي، د دې ښځو غوښتنې ورته د منلو وړ دي که نه. تر ډېره پورې هغه څه چې ما واورېدل ټینګار د ده دا و چې افغان نجونې او ښځې باید دوی ته فرصت ورکړي، وخت ورکړي څو دوی حکومت رامنځته کړي، ادارې جوړې کړي، او د ده په وینا هغه مسؤول کسان معلوم شي او ظاهرا اطمینان ورکوو چې د ښځو غوښتنو ته او همدارنګه د دوی هغه د حقونو ته او د دوی دغه مظاهرو کې چې کومې غوښتنې لري دې ته به رسیدګي کېږي. تاسو ته دغه خبرې څومره د قناعت وړ دي، څومره فکر کوئ چې دا همداسې ده؟
خب بیا هم خوشبینی ښکاره کوو په دې چې ښاغلی مجاهد په زلونو ویلي چې موږ د ښځو حقوقو ته احترام لرو، موږ ورته درناوی کوو، موږ به دوی ته اجازه ورکوو د تحصیل، د کار، د هر هغه څه چې دوی غوښتنه لري، اما شریعت په چوکاټ کې. زه فکر نه کوم چې یوه میرمنه داسې واوسي چې د شریعت له چوکاټ خلاف څه غوښتنه ولري. موږ ته پوښتنه دا ده چې دغه د شریعت چوکاټ څه رقم ده، د دوی روایت او تفسیر د شریعت له چوکاټ څخه څه شی ده. دا اوس ټولې ښځې په حجاب کې وزي ادارو کې، ښه شتو داسې بعضې ښځې چې هغوی توان هغوی د هغوی شخصي مسایل به واوسي، اما دغه موږ ته مشخصه نه شوه چې د شریعت چوکاټ څه رقم ده. یعنی تر اوسه پورې چې په دولتي ادارو کې د ښځو کار ځنډېدلی، دا یو دلیل همدا ده چې باید د ښځو لپاره یو میکانیزم جوړ شي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې ووځي او خپل کار ته دوام ورکړي. بیا هم خپل خوشبینی ښیو، موږ افغان ښځې هیله مند یو چې راتلونکي نظام داسې واوسي چې د ښځو حقونه پکې خوندي واوسي. د ښځو تیرو لسو شلو کلونو لاسته راوړنې چې په دې برخه کې سترې کرښې زموږ دپاره حسابېږي، دا پکې هېر شي. موږ په تیرو شلو کلونو کې ډېرې قرباني ورکړې ده. تاسو باور وکړئ چې حتی دغه ښځې له خپلو د خپلو کورنیو له غړو سره مبارزه کړې ده چې دوی له کورو وتلي دي، دوی کار ته تللي دي، دوی قرباني ورکړې ده. یوازې دوی د خپل کورنۍ سره ورزان نه، دوی د هم د کور نه چې ته د دروازې نه ووځي، له خپل همسایا سره، له خپلو خپلوانو سره، د ښار ته چې ووځي تر دفتره پورې چې راځي، ډېرې سختې ګاللې دي چې دغه ځای ته یو ځای یو جایګاه ځان ته نن دوی پیدا کړي، یو ځای ته ورسېدل. په ډېرو سختو شرایطو کې دوی تحصیلات کړي دي، یوازې د اقتصادي مسئله یو خواته، نورې ستونزې بل خواته، دا ټول هغه څه دي چې موږ ګاللې دي، امنیتي مسایل بل خواته، تهدیدونه بل خواته. یعنې دا ښځې داسې نه دي چې دوی قرباني نه ده ورکړي، دوی په دوی سخت شرایط نه دي راغلي، همداسې خوشي او عباس یو ځای ته رسېدلي دي. ډېرې موږ هڅې کړي دي، حملې کړي دي. ما خپله دومره مبارزه کړې ده، دومره مبارزه مې کړې ده چې نن زه سوای شم په ډېره آزاده توګه د تلویزیون ته ځم، خبر وایم، گزارش جوړوم، څوک مې مخه نه نیسي. اما تاسو فکر وکړئ ما مبارزه کړې ده دلته رسېدلی یم، همداسې زموږ ټولې خویندې دي، یوازې کورنۍ سره نه، نور قربانیانې چې موږ په جګړه کې دخیل نه وو، اما موږ قرباني ورکړه. دغه ټول هغه څه دي چې سترې کرښې د ښځو لپاره حسابېږي. نو موږ د اسلامي امارت نه دا غوښتنه ده چې په راتلونکي نظام کې په ټولو برخو کې ښځې ته ونډه ورکړي، ښځه له جامعې څخه حذف نه کړي. یوه ټولنه د ښځې له حضور پرته تاسو واردوي څه ډول کېږي؟ خاله مجاهد فکر کوم له یوې رسنۍ سره ویلي وو چې ښځو ته موږ په کابینه کې برخه نه ورکوو. تاسو فکر وکړئ که چیرې ښځه په کابینه کې ځای ونه لري، په نورو برخو کې آیا ښځې ته ونډه ورکول کیږي یا د ته اجازه ورکول کیږي چې په راس کې قرار ولري او یوه برخه مدیریت کړي؟ هماغه ځینې هغوی سرچشمه اخلي، هماغه الګو اخلي، وایي په کابینه کې برخه نه لري، دلته په عادي کارمندانو په توګه کار کوي، در حال کې چې ظرفیت یې دغه کس څخه ډېر لوړ واوسي چې هغه یې په راس کې قرار لري. نو موږ هیله مند یو چې په ټولو اداراتو کې ظرفیت ته په کتو، شایسته سالاري ته په کتو، ښځو ته ونډه ورکړل شي چې په خپلو برخو کې چې تحصیلات یې کړي ده کار وکړي، د خپل ورونو ترڅنګ او د موږ د شریعت منو موږ د شریعت په چوکاټ کې وځو. هیڅ د شریعت سره څوک مشکل نه لري. موږ مسلمانان یو، خلاف دې نه یو چې څوک موږ ته وایي تاسو د شریعت په چوکاټ کې راشي. اما ټول ازادي په تمامه معنا باندې باید ښځو ته ورکړل شي. برابر جنسیتي مسایل باید په پام کې ونیول شي. د ورونو ترڅنګ به ښځې وځي خپل کار ته دوام ورکړي.
فوزیه یونس کاکړ، تاسو په زابل ولایت کې د یو شمېر پروژو خبره وکړه چې پاره کې نوزای خزو ته په بیلا بیلو لارو تاسو کارونه پیدا کړی وو او په اصطلاح غوی ته روزګار پیدا کړی. دغه سی پروژې د افغانستان په بیلا بیلو برخو کې وی چې بولسی خزی د غربت سره د غوی د بیوزلی سره مبارزه کوله، د چرګانو فارمونه وو، په وړو سوداګریو کې وی، لاسي کاروبارونه وو. تاسو راته د اقتصاد لپاره وایي چې څه فکر کوئ دا ډول فعالیتونه د خزو د موږ د ټولنې او کورنیو په اقتصاد کې څومره مثبت رول لوبولی شي، او که دا فعالیتونه نه وي په اقتصاد به اغیز کوي؟
تاسو خو پوهیږئ چې زموږ ولایت زابل په درېیمه درجه وه د حکومت په نظر، او ډېر د اقتصاد نه بیخي ضعیفه وه. او دوی زارې دي، یعنی په زراعت کې دوی تبتلاش کوي، د اعلی دانشتونه هلته ډېر نه دي، سطح ظرفیت سواد بیخي کښته دي. او موږ دغه پروژې کوتامده چې د بعضو موسساتو نه اخیسته او پلم کول چې په زابل کې د خویندو دپاره د دوی اقتصاد هم لوړ کېده، او د دوی په روزمره ژوند کې ډېر تاثیرات مثبت لود. ولې چې یو ښځه چې پخوا اسکار نه وایي د کور نه وته، د دوی ژوند بیخي خراب او اقتصاد ضعیفه، او د دوی نشي کولای چې خپل اولادو ته سم نفقه ورسوي. او کله چې دغه پروژې د مؤسسات لخوا موږ نه اخیسته، او دوی ته مو هلته مو پلي کول، او دوی مو ته برخه ورکول، د دوی اقتصادي وضعیت هم ښه شوی و. که اوس دغه پروژې هلته په زابل کې د ښځو په بخش کې کارونه کې، ولې چې زابل بیخي ډېر اقتصاد نه ضعیفه دي، د هغوی ژوند بیخي خپل ژوند له لاسه ورکوي. مشکلات بیخي په هر وجود کې دي، په هر عرصه کې دي، هم په معارف کې، هم په ساعت عامه کې، او هم په تجارت په برخه کې مشکلات بیخي ډېر دي. موږ د دغه کسان نه موږ اوس هم هیله مند سو چې کله چې دا نظام په خیر جوړ شو او ساته ورسېده، زموږ د هغه ورونه نه چې پخوا مو سره کومه کول، بیا هم تقاضا کوو چې هغه پروژې کوته مده چې د ښځو په بخش کې دي، چې مشکلات د ښځو ډېر دي، اړینه دي، او هغه ښځې چې خپل خاوند لاسه ورکړي دي او هېڅ کومکې په کور کې نه لري چې دوی ته نفقه راوړي، او دوی په خپله په بار کې وځي او کار وکړي، په هغه پروژې کې ځان تنظیمه کړي، او د هغه پروژې له لارې خپل اولاد ته نفقه پیدا کړي.
ډېر ښه مننه فوزیه. وحدت له تاسو نه هم غواړم په همدغه اړه باندې یوه پوښتنه وکړم. داسې ښکاري چې طالبان په خپل نوي حکومت کې یوه لویه ننګونه به د خلکو ته خدمات رسولي، او په ځانګړې توګه د بهرنیو مرستو په کمیدو او په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د ښکېلتیا په کمیدو سره ښایي په افغانستان کې په مجموع کې د خلکو په اقتصاد باندې تاثیر وکړي، او اقتصاد په مجموع کې د خلکو کمزوري او ضعیفه شي. خزو چې په تیرو کلونو کې کار کاوه، زیاتره یې داسې وي چې د دوی په هغه معاش باندې که څه هم د دوی د حق او هغه خدمت نه علاوه د دوی هغه عواید چې و د معاش او تنخواه له لارې یا د کاروبار له لارې هغې باندې د دوی د کورنیو یوه برخه ولاړه وه. په هغې باندې نور خلک د دوی کورنۍ چلیدلې، د کورونو نارینه ځینې نه وه، ځینې بېلابېل مشکلات یې درلودل. فکر کوئ چې که ښځې کارونه اغیزمن شي په مجموع کې، په کورنیو به یې اقتصادي اغیز هم وي او پراخې به وي؟
متاسفانه بله، هغه څه چې زموږ د ټولو لپاره د اندېښنې وړ مسله ده همدغه مسله ده. په افغانستان کې اکثریت ښځې چې له کوره ووځي، په تصور وکړي هر هغه ښځه چې حتی خاوند لري، دلته یوازې د دې مسله نه وه چې موږ اقتصادي مسله، د بیکاری مسله هم و خوان به کور ناست و خزه به کار کولو د کور نفقه به تامینولو یو خزه به کار کولو لسو کسانو ته به ډوډۍ ورکول یعنی موږ داسې بیلګې هم لرو چې شل نفرو ته یو خزه په کور کې ډوډۍ ورکوله ادینا سوا ادینا علاوه داسې ښځې هم وي چې هغوی خپل مېړونه په جګړو کې له لاسه ورکړي دي ډېر نارینه په جګړو کې تلف شوي دي کورنۍ بې سرپرسته پاتې دي و دوی مجبور ځینې ما خپل دفتر کې داسې ښځې وي چې دوی ویل مجبوره نه وم زه به نه وتلم له کوره کار به مې نه کولو اما که زه په کور کښېنم دومره کسان وږي پاتې کېږي.
ډېره زیاته مننه. زه به د وروستۍ پوښتنه له فوزیه یونس کاکړ وکړم. تاسو مو خپلې خبرې راته راټولې کړئ او داسې په مشخصه توګه راته ووایئ چې خپل راتلونکی د یوې ډاکټرې په توګه او همدارنګه د خلکو د یوې استازې په توګه څه ډول په افغانستان کې وینئ او څه غواړئ چې تاسو او د تاسو په څیر نور دغه نوي سیستم کې څه ډول یو راتلونکی ولري.
تشکر مننه. موږ هم غواړو چې کله چې د احمدي خود وویل چې واقعا د ښځو د تیره لاستنامونو نه چې موږ تیر لاستنامونو درلود او موږ هغه ندیده و نه نیسي نو د ښځو حقونه تر پښو لاندې نه شي موږ ته بیرته حق حقوق ورکړي چې د ښځو دوی وایي چې د چوکات د اسلامي په چوکات کې او هغه ښځو چې واقعا ډېر استعداد لري اهلیت لري شخصیت لري هغه ښځې چې په اجتماع کې وتلې دي دوی ته پاملرنه کوي او دوی په نظر کې وي او تر څو چې موږ وتوانی چې په راتلونکي نظام په ښځو په هر بخش کې جلا جلا له خپل ورونو سره یو ځای کار به وکړي.
مننه کوم فوزیه وحده. تاسو راته د خپل راتلونکي په اړه باندې چې څه فکر کوئ دی وی خبريالې پتوګه دی وی فعال پتوګه به څه ډول یو باندې غواړي ځکه زیاتره خزي په استلا ووتل له افغانستان نو فکر وکړي چې نه دلته نور ظاهرا د دوی په وینا نشي کولای کار وکړي. تاسو لاغه جمله کسان نه چې لام په کابل کې څه ډول یو تصور کوئ چې راتلونکي کلونو کې به د تاسو د خبرنگار په توګه د یو فعال په توګه په کارونو کې څه اغیز راشي او څه پیشنهادونه لري چې فکر کوئ په هغه کې کیدلی شي چې د افغانستان د خلکو د ښځو د حکومت د دولت د ټولو خیر وي؟
دا به لکه بیا هم له وخت مخکې وي چې موږ وایو چې راتلونکی نظام کې به زموږ آینده څه ډول وي اما بیا هم لږ اندېښنه لرو ورته. یوازې زنه یوازې خزینه نه ټول نارینه او خزینه د افغانستان ټول خلک اندېښمن دي چې موږ له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ نشو له بیکاریو سره مواجه نشو له بدبختیو سره مواجه نشو او راتلونکی نظام باید داسې واوسي چې په هغه کې د افغانستان فرد فرد ځان احساس کړي. د فکر کوم که چیرې نظام داسې جوړ شي چې نړیوال معیارونه دوی په پام کې ونیسي په هغې کې به نه ښځې او نه هم نارینه ستونزې ولري اقتصادي ستونزې به هم حل شي.
ډېره زیاته مننه کوو د تاسو دواړو درنو او غلو څخه. فوزیه وحدت خبریاله ده دا مهال په کابل کې او همدارنګه پوخه د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د اورېدو پخانه کمشنر ده. فوزیه یونس کاکر دا دی ولایتی دی زابل دی ولایتی شورا استازی پاتې شوی ده او هلته کار کړی دی. همدارنګه دی نسائی ولادی برخی ډاکټر ده. له دواړو ډیره مننه کوم چې له موږ سره مو خبرې وکړې او خپل نظرونه مو سره شریک کړل. دوستانو د خبرونه د مخکخو خزو پر دې ځای پای ته رسیدي. تربیه خې چاره.
वतन देख जाना वतन देख जाना वतन देख जाना वतन देख जाना वतन देख जाना।
روح دے بل میزان یو می روح دے بل میزان یو می روح دے بل میزان یو می روح دے بل میزان وطن دیکھ جانا 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 یوں روح دے بل میزان یوں روح دے بل میزان